جیشویز مغرغ له ازادي رادیو اوري. السلام علیکم قدر منو اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د دې خبرونه چې په تخنیکی برخه کې خغلی مسکینیار مرسته را سره کوي اکرام مسکینیار راپورونه او خبرونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې ټاکل شوی سبا او بل سبا په ناروې کې د سولې په اړه په یوه غونډه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي ګډون وکړي. په چین کې د ورېښمو د لارې په اړه د بحث په یوه غونډه کې د افغان سوداګرو د ګډون په اړه راپور. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې خپرېږي. اوریدو ته را سره اوسئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ناجی ساپۍ چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو د کانفرنس د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته سفر کړی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د کمبودیا له ټیم سره لوبه کوي او اټکل کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا خی پر ایران د لګول شویو بندیزونو د لری کولو لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. بشپړ خبرونه. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت لپاره د طالبانو نوول شوی والی په جرم ولسوالۍ کې وژل شوی. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان لال محمد احمدی ازادي رادیو ته وویل چې مولوي امان الدین له خپلو دیارلسو ملګرو سره د دوشنبې په مازدیګر د جرم ولسوالۍ د خلدری خستک په کلي کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي حملې کې وژل شو. د احمدی په وینا په وژل شو کې اته تنه بهرنیان دي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه سندې ویلې. د افغانستان دفاع وزارت په یو شمیر ولایتونو کې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دغو تصفیوي عملیاتو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د کابل په لمنو کندهار لوګر هلمند او فراه ولایتونو کې ترسره شوي، درې اتیا وسلوال مخالفین وژل شوي او درې پنځوس نور ژوبل شوي دي. دغه راز ویل شوي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې د تروریستي فعالیتونو په تور درې تنه نیول شوي، د دښمن پنځه قوي سنګرونه او درې مرکزونه هم ویجاړ شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو د کانفرنس د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته سفر کړی. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې صلاح الدین رباني په جده کې به د دې سازمان غونډې ته چې تر ډیره به د یمن پر اوزا متمرکز وي وینا وکړي. په جده کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد له یوې مودې راهیسې هوایي بریدونه کوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د کمبودیا له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم د فوټبال د 2018 نړیوال جام د غوروي لومړۍ مسابقه پر سوریې وبایلله. دا مسابقه چې تېره اونۍ د ایران په مشهد کې وشوه، د سوریې ټیم وتوانید چې خپل افغان سیال ته شپږ ګولونه ورکړي. نننۍ مسابقه د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4 بجو د کمبودیا په پلازمینه کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال ټیم د روزون کې مرستیال علی اسکر لالی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د سوری په وړاندې چې سخت ماتې خوړلې، تر یو حده د فوټبالرانو په روحي اغیز کړی دی. د دغه سې ماتې انتظار مو نه درلود، خو په هر صورت موږ د دې لوبې لپاره د لوبغاړو د روحي او هم په نورو برخو کې تیاری نیولی دی.
د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې په روسیه کې ترسره کیږي. اټکل کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا خی پر ایران د لګول شویو بندیزونو د لری کولو لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. چارواکي وایي امنیت شورا غواړي د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د ایران د شوي توافق له مخې د بندیزونو د لری کولو د اقدام په ځنډولو سره د امریکا کانګرس ته د لومړي اقدام چانس ورکړي. لویدیز چارواکي وایي د دې پریکړې ځنډول یوه اړتیا ده، ځکه د متحده ایالاتو کانګرس چې له ایران سره د موافقه مخالف جمهوریت غختون کې پکې اکثریت دی غوړی لمړی عمل وکړي. خدا سیخ کاری چې ایران د دې ځند د منلو په برخه کې ځل نظر دی. ولسمشر باراک اوباما نږدې یو میاشت مخکې هغه قانون توشیح کړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پریکړې صلاحیت کانګرس ته ورکوي. په عرب ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د سانګې یمنی مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. امریکایي چارواکي د القاعده د سانګه خورا خطرناک بولي. سی این این تلویزیون د یمن د ملي امنیت ادارې د دوو چارواکو له قوله راپور ورکوي چې نصر الهوشایی چې د اسامه بن لادن نږدې ملګری و د تیرې جمعې په ورځ په حضرموت سیمه کې د بی پیلوټ الوتکې له خوا په نښه شو. القاعده شبکې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دې ډلې ته وفادارو نورو ډلو د الهوشایی د مړینې خبر په خپل ټویټر پاڼه خپور کړی. الهوشایی له یمن له ایمن الزواهری وروسته د القاعده شبکې دوهم مشر او د امریکا د تعقیب لاندې کسانو په فهرست کې شامل و. امریکایي چارواکو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې نوموړی د سی آی اې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې په نښه شو. ورځپاڼه د چارواکو له قوله زیاتوي چې دوی د النصر الهوشایی د مړینې د خبر تایید ته سترګې په لاره دي، خو دوی سمدستي نشي تاییدوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په خبرو کې له مسکو څخه غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربان د ټینګښت ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې کیری له لاوروف سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه چې روسیه دې د مینسک د موافقې د عملي کولو لپاره د تماس د درې اړخیزې ډلې د رواني غونډې فرصت له لاسه نه ورکوي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو د ملاتړ تورونه رد کړي، خو موافقه یې کړې ده چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د 1400 کیلومتر اوږد سرحد اداره به د کال تر پایه کیف ته وسپاري. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د سویس په جنوا کې د یمن د سولې خبرې پیل کړې او د بشري دلایلو پر اساس یې د یو اوربان د ټینګېدو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د مارچ له میاشتې راهیسې په یمن کې له 2600 زیات کسان وژل شوي دي. د ائتلاف هڅه کوي چې د ایران ملاتړي حوثي اغیانو چې پر سنایې خپل ولکه ټینګه کړي او د بندري ښار اده په لورې پرمختګ کوي د پرمختګ مخه ونیسي. د خبرونو پای.
زموږ غږ آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. راپورونه کې باوري چې ټاکل شوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي سبا او بل سبا په ناروې کې د سولې په اړه په یو غونډه کې ګډون وکړي. په کونړ کې امنیتي چارواکو یو زیاته اندازه سره چې وایي د بمونو د جوړولو لپاره افغانستان ته وړل کېده ضبط کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو چارواکي په چین کې د ورېښمو د لارې د بیا رغونې په اړه د بحث په غونډه کې ګډون لري. او په کابل کې پرون د معاصرو ادبیاتو د ستونزو د څېړنې په اړه په یوه سیمینار کې بحث وشو. له یو لیکوال سره په مرکه کې مو دا موضوع څېړلې چې د داسې لویو هر اړخیزو موضوعاتو لپاره آیا نیمه ورځ غونډه کافي ده؟
سیمینار حد بی اقل تریوی هفته پوری باید وی ولی متاسفانه دلتا هستی یو یادآوری وشوی او کما نتیجه دی سیمینار نلاس نظره وی.
په دوهمه نیمایی که ده خزو لپاره ځانګړی پروگرام نیمه نړۍ او ده ځوانان اونیس پروگرام تانده څنګه خپریږي. د ازادۍ رادیو خبرونه او ریپا مکرې د خبرونه لومړی موضوع ته ټاکل شوی چې سبا او بل سبا د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې یو غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره اوسلو ته هم د طالبانو او هم د افغان حکومت د استازیو د رسیدو خبر ورکړل شوی، خو دا چې دواړه لوري به په خپلو کې هم مستقیمې خبرې وکړي کنه تر اوسه هیڅ لوري نه ده تایید کړی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم په دې عربي خبرې څرګندوي. د نوریاس نوری په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د افغانستان د سوریه عالی شورا وایي په دې اړه چې آیا د ناروې په پلازمینه اوسلو کې به د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې ترسره شي زیات معلومات نه لري. ټاکل شوی ده چې اوسلو به د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د سولې د یوې غونډې کوربه وي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق له یو پلاوي سره په دې غونډه کې د ګډون لپاره اوسلو ته رسېدلی دی. دا خبره د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وکړه.
تر دې مرحله لا هم مختلف چې د غونډې د سیاست په اړه باندې وژغېږم، ځکه چې غونډه یوه عیسوي میاشتې په اوولسمه او اتلسمه نیټه په اوسلو کې جوړېږي. عمومي هدف د غونډې هغه به د سولې په اړه خبرې وي، او په دې کې د افغانستان څخه د اجرایه ریاست دوهم مرستیال ښاغلی استاد محقق دی او همداراز څلور د حکومت چارواکي هم ورسره دي. په دې غونډه کې د افغانستان په نمایندګۍ باندې هلته ګډون کوي.
هغه په دې اړه چې د پلاوي مشري څوک کوي او په ترکیب کې کوم کسان شامل دي له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو ځینو نورو سرچینو ویلي چې د بهرنیو چارو د مرستیال حکمت کرزي په مشرۍ یو پلاوی اوسلو ته رسېدلی دی. ویل شوی چې د ولسي جرګې پخوانی رئیس یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوار الحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالي شورا غړی فرهاد الله فرهاد په دې پلاوي کې شامل دي. د راپورونو له مخې د طالبانو یو پلاوی هم په اوسلو کې دی. د دغه پلاوي په ترکیب کې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو شمېر غړي شامل دي او مشري هم شیر محمد عباس تانکزی او قاري دین محمد حنیف کوي. خدا چې د افغانستان د حکومت دغه لوړ پوړی پلاوی به د طالبانو له استازو سره مستقیمې یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړي، تر اوسه هیڅ یو لوري ازادي راډیو ته دا مسأله نه ده تایید کړې. ځینو رسنیو د دوشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو استازي او د افغانستان د حکومت چارواکي به په اوسلو کې مستقیمې خبرې ترسره کړي. د سولې د عالي شورا یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اوسلو د غونډې په اړه له دوی سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي او نه پوهیږي چې آیا د دواړو لورو ترمنځ مستقیمې خبرې به ترسره شي او کنه. خو دغې سرچینې د دې یادونه هم وکړه چې د دوی د فشارونو له مخې داسې ښکاري چې طالبان دې ته تیار شوي چې د افغانستان له حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. تر دې مخکې د افغانستان د یو شمېر سیاسي څېرو د ملي شورا د غړو او د مدني ټولنې د غړو او طالبانو ترمنځ په څو بېلابېلو ځایونو کې غونډې شوې وې. ناروې هم څه موده مخکې د دا ډول یوې غونډې لپاره زمینه برابره کړې وه. د سیاسي چارو کارپو حکمت الله اعظمي وایي د افغانستان حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره په غیر مستقیمو خبرو کې ښکیل شي تر څو رسمي خبرو ته لاره هواره شي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوسلو غونډه یوه مهمه غونډه وبلله او ویویل چې دا به یو ښه فرصت وي چې طالبان او د افغانستان د حکومت استازي سره مخامخ خبرې وکړي او په دې اړه چې په څه ډول د سولې خبرې مخته وړلی شي په خپلو کې نظرونه تبادله کړي.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وروستۍ غیر رسمي خبرې چې اوس یې اوازې ډېرې تودېدي هغه موضوع ده چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن د نورو مطالبو تر څنګ مطالب پرې خپره کړي دي. اجمل تورمان د نننیو ورځپاڼو مخکتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډېره د افغانستان د ولسي جرګې د ټاکنو او د طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه مطالب خپره کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې یوه اونۍ وروسته د ولسي جرګې کاري دوره پای ته رسیږي او دا هم نه ده معلومه چې د چنګاښ د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه وروسته به ولسي جرګه خپل کار ته دوام ورکړي او که نه. خو ورځپاڼه دي کې ولسمشر ژمنه کوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به ټاکي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا پام دې اړه د ولسي جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له خولې لیکلي چې د مجلس کار تر انتخاباتو پورې مشروعیت لري. ورځپاڼې لیکلي چې ښاغلي ابراهیمي دغه څرګندونې تېره ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا ښاغلي ابراهیمي ویلي چې هیڅ یو ارګان نشي کولی چې د ولسي جرګې د کار مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. د ښاغلي ابراهیمي له قوله لیکل شوي چې ولسمشر غني د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته دنده سپارلې چې تر راتلونکو 5 ورځو پورې انتخاباتي سیستم د اصلاح طرحه جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. سول مخې د پارلماني انتخاباتو نیټه دقیقه شي. اطلاعات روز ورځپاڼې دغه شام په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره د افغان دولت په استازیتوب یو پلاوی د سولې د خبرو لپاره د ناروې پلازمینې اوسلو ته رسیدلی دی. ورځپاڼې لیکلي چې دغه پلاوی مشري د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق کوي. په ورځپاڼه کې د پخواني حکومت د کابینې له یو شمېر غړو هم یادونه شوې چې ویل کېږي د دغه هیئت په ترکیب کې شامل دي. سرنوش په لورا کې ورځپاڼې بیا طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه لیکلي چې طالبان غواړي په ایران کې ځانته سیاسي دفتر پرانیزي، خو د ورځپاڼې په وینا چې افغان چارواکي به کله هم په ګاونډیو هیوادونو کې د سولې د خبرو لپاره تیار نشي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د افغان حکومت اجرایه رئیس په دې اړه بې خبري ښودلې ده او ویلي دي چې له مخالفینو سره خبرې باید په افغانستان کې دننه او یا هم له ګاونډیو هیوادونو پرته په یو اسلامي هیواد کې ترسره شي.
د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه وه چې اجمل تورمان وړاندې کړه. قدرمنو اوریدونکو، که تاسې هم د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو په اړه او مخصوصا د چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه، پرون یو شمیر چارواکو دا څرګنده کړه چې پرته له ګاونډیو هیوادونو یعنی له ایران او پاکستان په بل دریم هیواد کې د سولې خبرې ممکن دي او په ګاونډیو هیوادونو کې دا خبرې امکان نه لري، که د دې او په مجموع کې د سولې د خبرو اترو په اړه تاسو کوم نظر او یا کومه طرحه لري، کوم فکر لري، نو د ازادي رادیو په اس ام اس ادرس باندې راوستوي. د افغان بي سیم 1313 شمیرې ته اس ام اس واستوي. ازادي رادیو ته رسیږي، موږ به له اوریدونکو سره شریک کړو. اوس هم نور موضوعات. د نورستان چارواکي وایي په نورګرام ولسوالۍ کې 350 بوجۍ امونیم نایتریت سره چې افغانستان ته وړل کېده ضبط کړي. د چارواکو په وینا له دې سره سره هغه مواد هم نیول شوي چې د بمونو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کېږي. په دې اړه تفصیل د روح‌الله انوري په راپور کې واورئ.
د نورستان امنی قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته ویل پولیسو د نورګرام ولسوالۍ کې 350 بوري امونیم نایتریت سره چې په بمونو جوړولو کې ترې کار اخیستل کېږي نیولې ده.
350 بوري دي امونیم نایتریت او هغه ورسره کوم کیمیاوي مواد چې 50 کارتن د هغه دي چې په انفلاک سره کومک کوي او نورګرام کې دا نیول شوي دي.
امنی قومندان وایي په هر بوجۍ کې 50 کیلوګرامه امونیم نایتریت سره پرته ده چې ټول وزنی 1.5 کیلوګرام ته رسیږي او دې سره نور 50 کیلوګرام مواد چې په بمونو کې استعمالیږي هم نیول شوي دي. هغه وایي یادو موادو سره یو تن موټر چلوونکی هم نیول شوی چې اوس مهال ترې پوښتنې روانې دي او دا لانه ده څرګنده چې په دومره زیات اندازه کې امونیم نایتریت سره څنګه له ننګرهار او لغمان راتېره شوې ده. قومندان وایي له امونیم نایتریت سره د بمونو په جوړولو کې مهم کار اخیستل کېږي او افغان حکومت ته هم دې په وجه د یادې سرې په واردولو بندیز لګولی دی. هغه وایي امکان لري د سرې واردونکو د وسلوالو مخالفینو په وینا او یا هم د غیر قانوني کان کیندونکو په غوښتنه سره له پاکستان وارده کړي وي چې دواړه ډلې بمونه جوړوي، یو پر انسانان وژني او بل ډله بیا پر ملي شتمنۍ لوټ کوي. د یادونې وړ ده چې په کونړ او نورستان کې د وسلوال مخالفینو د شتون ترڅنګ د قیمتي ډبرو پریمانه معدنونه موجود دي چې اوس مهال هم په دواړو ولایتونو کې په لسګونو ډلې په بیلابیلو سیمو کې د معدنو په غیر قانوني کندنه بوخت دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو چارواکو په چین کې په هغه غونډه کې ګډون کړی چې د وریښمو لارې د بیا جوړولو په اړه د بحث په مقصد جوړه شوې ده. افغان سوداګر وایي چې په دې درې ورځنۍ غونډه کې به د کورنیو ترانزیتي لارو د رغونې او بنسټیزو تاسیساتو د پیاوړتیا په برخه کې له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
د افغانستان او سیمې هیوادونه هڅه کوي چې د وریښمو لارې په بیا جوړولو سره خپل سوداګریز فعالیتونه پراخ کړي. په همدې هدف د افغانستان او سیمې هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون په پیکینګ کې د چین په کوربتوب درې ورځنۍ غونډه روانه ده. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي چې چین د وریښمو لارې په بیا جوړولو سره د یو پرمختللي اقتصادي سیستم رامنځته کول غواړي. د دغې ادارې د اړیکو سلاکار یونس نګه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې د افغانستان او سیمې هیوادونو استازي د وریښمو لارې د بیا جوړولو او د زیربناو په جوړولو بحث کوي.
دغه برنامه چې اوس په چین کې روانه ده د اصلا د چین یو ابتکار ده چې د ټول منطقې مسؤولین هلته راټولوي او د منطقې په باره کې خصوصا د زیربناو په باره کې د نیو سیلک رود په نامه بحثونه روانه ده. افغانستان خصوصا د زیربناو په مسایلو کې خپل اجنډا لري چې موږ انتظار لرو چې دا بحثونه د افغانستان د ترانزیتی اهمیت په باره کې ډېر مهم تمام شي او آینده ځینې سرمایه گذاری او پانګونه د افغانستان په سرک او لار جوړونه کې پیدا شي.
په تیر کې د وریښمو لارې یوه لویه سوداګریزه اقتصادي لار وه چې معمولا سوداګریز کاروانونه ورڅخه تیرېدل. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې دغه لار کولی سي افغانستان د چین، هند، منځنۍ آسیا، ترکیه، آذربایجان او حتی اروپایي هیوادونو سره وصل کړي. ولسمشر اشرف غني چین ته په خپل وروستي سفر کې له دغه هیواد سره د واخان دهلیز له لارې د مستقیم ارتباط برابرولو غوښتنه وکړه. ومو غوښتل چې د وریښمو سوداګریزې لارې د بیا جوړولو په اړه په چین کې په جوړه سوې غونډه کې د افغان چارواکو د ګډون په هکله د بهرنیو چارو، سوداګرۍ او صنایع او فواید عامې وزارت نظر له ځان سره واخلو، خو هغوی په دې اړه بې خبري وښودله. تر دې وړاندې د فواید عامې وزارت چارواکو ویلي چې دا مهال د وریښمو 44 کیلومتره لار د نړیوال بانک په مالي مرسته تر کار لاندې ده، چې ټاکل سوې د 108 کیلومتره نور هم د نړیوال بانک په مالي مرسته چې 14.2 میلیون ډالر کېږي جوړه سي. خو دغه وزارت ویلي چې دغه لارې جوړول میلیونونو ډالرو ته اړتیا لري. پر همدې مهال افغان کارپوهان وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د خپل منځي اختلافاتو په حلولو او باور پر رامنځته کولو سره د سیمې هیوادونو توجه را جلب کړي. د اقتصادي چارو کارپوه محمد ابراهیم شمس
دا صورت میتونه کې بسیار زیات موثر باشه کې ما چالش
دی وایي په هغه صورت کې چې زموږ په نظام کې موجوده ستونزې او اختلافات په یوه اتفاق سره حل شي، په هغه صورت کې ډیر ګټور تمامېدای شي. د بهرنیو هیوادونو او بهرنیو پروژو باور راخپل کړو او خپل قضاوت وکړي چې په داخل کې هم دا ډول یوه اراده موجوده ده چې په دې ډول پروژو سره کولای شي زموږ سره همکاري وکړي. موږ باید په یوه غږ او یوه اراده سره په دې ډول پروژو کې ځان شریک کړو او وکولای شو دغه پروژې چې د افغان حکومت، د افغان ولس او د افغانستان د نظام غوښتنه ده ترلاسه کړو. ښاغلی شمس په دې باور دی چې د وریښمو لار په جوړېدو سره افغانستان د نړۍ د اقتصادي هیوادونو په قطار کې راتلای سي. د وریښمو د لارې د بیا جوړېدو هڅې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اشرف غني ویلي هڅه به وکړي چې افغانستان د ترانزیټي پلوه د سیمې د هیوادونو ارتباطي پله بدل کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غک آشنا رادیونه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سحر له اوده مازیګر تر او ورځې د اونې خبريږي. د افغانستان د معاصر ادبیاتو د وضعیت د څېړنې او پرمختګ پر موضوع یو علمی او څېړنې سیمینار پرون په کابل کې جوړ شو. دا سیمینار د افغانستان د علوم اکاډمۍ او د ژبو او ادبیاتو د نړیوال مرکز لخوا جوړ شوی و او ګډونوالو پکې تر ډیره د ملي فرهنګ او بنسټونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. په دې اړه نور تفصیل د ناجیه ساپی په راپور کې واورئ.
د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت په اړه د جوړ شوي سیمینار برخوالو ویل چې دا څېړنیز سیمینار به وکولی شي چې د ملي ژبو د ادبیاتو د پرمختیا او ودې لپاره د پام وړ لارې چارې پیدا کړي. د معاصرو ادبیاتو د څېړنې لپاره دا سیمینار د دوشنبې په ورځ د علوم اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو د مرکز او د پښتو څېړنو د نړیوال مرکز په هڅو جوړ شوی و چې پکې لسګونو علمي شخصیتونو ګډون کړی و. د علوم اکاډمۍ د ریاست سرپرست نجم الدین ترین د دې سیمینار هدف داسې بیان کړ:
تدوین چنین سیمینارهای علمی تحقیقی د دغه سیټرینیزو سیمینارونو جوړول لیولوري څخه زمنګ د هیواد د معاصر ادبیاتو نامعلومه زاویې روښانه کوي، لبل لوري څخه د تاریخي افتخاراتو بیا رغونه کوي، او زمنګ د هیواد د پوهې مشال او فرنګ نور هم روښانه کوي.
په همدې حال کې د دې علمي سیمینار برخوالو وویل چې د معاصر ادبي وضعیت په سړل سره به په دې برخه کې روانو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا شي. د کابل پوهنتون استاد بریالي بجوړي په دې اړه وویل:
چې د معاصر ادبي وضعیت په سپړلو کې به ډېر ستونزې ځواب ووایي، ځکه چې په معاصرو ادبیاتو کې ډېرې داسې ستونزې شته چې تر اوسه پرې لیکوال او څېړونکي نه دي متفق، لکه د ادبیاتو تاریخ لیکنه او هم د ادبي دورو ویش چې تر ټولو یوه پیچلې مسله ده. همدارنګه وینو چې د څېړنې کیفیت له یوې ورځې نه بلې ته مخ په ځوړ روان دی، او هم د څېړنیزو نهادونو ترمنځ کومه هماهنګي موجوده نه ده.
د سیمینار ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل پیغام هم رالیږلی و چې د علوم اکاډمۍ د ریاست سرپرست لخوا ولستل شو.
و هم اوریدل چې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د معاصرو ادبیاتو د ستونزو د څېړنې په اړه په کابل کې یو سیمینار جوړ کړی و. د دې سیمینار یو ګډونوال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی و چې په راپور کې هم تاسو د دې د وینا یو برخه واورېده. د دې سیمینار په اړه مې د ښاغلي باجوړی نظر وپوښت. د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وویل چې د معاصرو ادبیاتو د څېړنې موضوع د یو ورځني سیمینار لپاره ډېره عامه نه ده.
ډېر نه، یو څه لاس مثلا د نوي شعر په باب خبرې کېدلې، ځینې مقالې وې، او ځینو مقالو کې دې خبرې ته اشاره شوې وه چې باید د ادبیاتو د دورو ویش یا تقسیم بندي په داسې ډول وشي چې ټولو ته د قناعت ول وي، هم په پښتو کې او هم په فارسي کې، ځکه چې دا موضوع تر اوسه پورې د اختلاف وړ موضوع ده او ټول په یو نظر نه دي، څوک په یو ډول تقسیم کوي او څوک په بل ډول تقسیم کوي. همداسې ځینې نور مسائل چې مثلا د ادبیاتو آغاز له کوم وخته کېږي، د معاصرو ادبیاتو هم په پښتو کې داسې یو مقاله وه چې څه وخت پیل کېږي معاصر ادبیات، او هم په دري ژبه کې داسې یو مقاله وه.
بله بجوړی صاحب، دا هر یو مطلب چې تاسو یاد کړی یا دا هر موضوع چې تاسو یادونه کوي، دا خو په خپل د یو کانفرنس یا د یو سیمینار څه چې د څو سیمینارونو وردی چې بحث پیوشي او خبرې پیوشي په یو ورځ کې هغه هم د ماسپښین تر یوې بجې پورې، په دې اړه کافی بحث او نظریات تبادله کېدای شي، څه نتیجې ته دا غونډه رسیدای شي؟
نه، زما په نظر هیڅ کله نه، او ځکه چې عملا د سیمینار کې اوس موجود وم او اوسني ادبیاتو پر وضعیت باندې سیمینار دا حداقل تر یوې هفتې پورې باید وای، او په دې سیمینار کې هر پرابلمونه او ستونزې چې موږ لرو د ادب په بېلابېلو برخو کې او سره اتفاق نظر نشته، باید دې حل یې راایستلی وای. ولې متاسفانه چې دلته هسې یو یادوري وشوي او کومه نتیجه د دې سیمینار نه لاسته نه راغله.
څنګه کېدای شوی دا غونډه ښه شي، یا په څه ډول که ستاسو مثلا واک وایي دا غونډه به څه ډول جوړه شوې وه؟
زه فکر کوم چې په اوسني وخت کې دغه ادبي موضوعاتو یا تلویزیوني موضوعاتو ته د دولت په پالیسۍ او مشي کې هم چندان ځای نشته. خبره داسې ده چې ما غوښتلې او یا امکانات وې، نو ما داسې سیمینار نه جوړو لکه دا نن چې جوړ شوی و. باید داسې سیمینارونه چې داسې عمده پرابلمونو ته ځواب وي، دا یوازې د اکاډمۍ کار هم نه وي، دا کابل کې مثلا پوهنتونونه دي، دولتي پوهنتونونه او غیر دولتي پوهنتونونه، همدارنګه نور نهادونه، اجتماعي مؤسسات، باید داسې یو ګډ سیمینار وي چې دغې ټولو نهادونو هغه سره سره خلک سره یوځای شوي وي او دا دې سیمینار کې ټولو ګډون کړی وي، او دغه مسایلو ته داسې یو پروګرام جوړ کړی وي چې د حل لاره یې ورته پیدا کړې وي. یوازې په یادونه خو نه کېږي چې دا پرابلم لرو، دغه پرابلم ته باید هماغه سیمینار کې څو ورځنۍ وي، کمیټې ورته جوړې شوې، مختلفې او هغوی فیصلې کړې وي، او فیصلې په اخره کې ټول سره یوځای شوي وي، یو نتیجه اعلان شوې. مګر دغه سی یو ورځنی سیمینار یا نیم ورځنی سیمینار نشي کولی چې حتی د افغانستان د ادبیاتو د اوسني وضعیت ټولې خلاوې را بسیره کړي، او بل یو مشکل دا دی په سیمینارونو کې چې په سیمینارونو کې هغه مقالې چې لیکل شوي هغه ټولې نه لوستل کېږي. یعنی زما په نظر دغسې د پرابلمونو د حل لپاره داسې ځینې کاري سیمینارونه چې مثلا د ورکشاپ ګونه سیمینارونه چې هغوی هملته دا مسایل حل کړي ډېر زیات ضروري دی.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی ول آزاد رادیو سره په خبرو کې. ستاسو اس ام اسونه راخلو. نور الهدا د کندهار څخه په خپل سمس کې لیکلي، ولې اسلامي هیوادونو ته منډې ترړې وهو چې دلته غونډه ده او هلته غونډه ده. د غونډو دا سلسله لس کاله دوری کیږي او بې فائدې. نو ښه به دا وي چې شریعت سره وکړو. محمد آغا د هلمند څخه لیکي، طالبان ولې په عربستان کې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي چې اسلام په هغه ځای کې پیدا شوی. منیرجان محبت د خوست ولایت له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي، ډېر ښه کار یې وکړو چې د سولې خبرې په ګاونډي هیواد کې بندې شوې. عبدالغفار د هلمند ولایت له سنګین ولسوالۍ د ساربان کلا کلي څخه لیکي، سوله تر هغه نه راځي چې امریکا او پاکستان له افغانستان څخه لاس وانخلي. نو ولسمشر اشرف غني د اول اوربند اعلان کړي او وروسته له هغه د سوله وکړي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو سمدستي ناجي سپې ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو د کنفرانس د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته سفر کړی. د افغانستان دفاع وزارت په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د کمبودیا له ټیم سره لوبه کوي. اټکل کېږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ښایي پر ایران د لګول شویو بندیزونو لرې کول لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په خبرو کې له مسکو څخه غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربان د ټینګښت ډډه وکړي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د سویس په جنیوا کې د یمن د سولې خبرې پیل کړې او د بشري دلایلو پر اساس یې د اوربان د ټینګېدو غوښتنه وکړه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پاموکړی د دې خبرونې وروستي راپور ته. په داسې حال کې چې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره څه کم دوه اونۍ وخت پاتې دی، یو شمیر غربي چارواکي وایي که تر دغې نیټې یو هر اړخیزه موافقه ترلاسه هم شي، پر ایران به د ملګرو ملتونو بندیزونه سمدستي لرې نه شي. د چارواکو په وینا ملګري ملتونه به ښایي په دې برخه کې یوه پریکړه تر هغه وځنډوي چې د امریکا کانګرس له ایران سره احتمالي موافقه وڅیړي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
لویدیس چارواکي وایي که د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه وشي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا به پر ایران د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې خپله پریکړه لږ تر لږه یوه میاشت شاته وغورځوي، تر څو په دې موده کې د امریکا کانګرس وکولی شي دغه موافقه وڅېړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یو شمیر چارواکو د خپل نوم نه ښودلو په شرط د اژانس ته وویل چې دا د ایرانیانو لپاره چندان ښه خبره نه ده، خو له سیاسي پلوه دې شي ته اړتیا، ځکه ده چې د امریکا کانګرس چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي، پر ولسمشر باراک اوباما چې هڅه کوي له ایران سره یو موافقه ترلاسه شي انتقاد کړی دی. د امریکا کانګرس نه غواړي چې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د امنیت 15 کسیزه شورا لومړی خبره وکړي. دغه چارواکو وویل چې کانګرس په دې اړه څېړنه کوي چې آیا یو احتمالي تړون به چې پر ایران د بندیزونو لرې کول یقیني کوي او تهران هم په بدل کې خپل اساس اټومي فعالیتونه بندوي د دې ضمانت وکړي چې دا هیواد لږ تر لږه د یوې لسیزې په مخه دغه فعالیتونه بندوي. یو لوړ پوړي ایراني چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز اژانس ته ویلي چې داسې ښکاري چې بله لاره نشته، که موږ خوښ یو یا نه یو دا باید ومنو. ایران غواړي چې د نړۍ له قدرتونو سره د یوه تړون له لاسلیک کېدو سره سم پر دې هېواد د ملګرو ملتونو له لوري لګول شوي ټول بندیزونه لرې شي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه او جرمني تر ټاکلې نیټې یعنی د روانې جون میاشتې تر دیرشمې پورې باید یوه نهایي موافقه ترلاسه کړي، خو لویدیز چارواکو ویلي چې ښایي خبرې جولای میاشتې ته وغځېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت یو قانون توشیح کړ چې له مخې یې مخکې له دې چې نوموړی پر ایران د کانګرس لخوا لګول شوي بندیزونه وځنډوي، کانګرس ته دیرش ورځې وخت ورکول کېږي چې له ایران سره پر یوې احتمالي موافقې غور وکړي، هغه هم په دې شرط چې که کانګرس ته دغه موافقه د جولای تر اتمې نیټې وسپارل شي، که نه له هغه وروسته بیا کانګرس د څېړنې لپاره دوه میاشتې وخت لري.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. اغلی شکیلا اماج وای چې څوک خدای خوشبخته پیدا کړی دی، خو څوک بیا باید په خپلو حلو ځلو خپل بدبختی په خوشبختی بدل کړي. دوستانو، شکیلا اماج یو تکړه افغانه پیغله ده چې په نننې تاندې څنګه کې در پیژنو. د خبرونې بل موضوع مو قطر هیواد د افغانو کاریګرو د لیګلو مسأله ده چې له نږدې تیرو درو کلونو راهیسې اوازه ده، خو عمل یې سک کال څومره ممکن ده. ملتیا مې وکړې، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د افغان پیغلې شکیلا اماج ماشومتوب هم د مهاجرت په کلونو کې د پاکستان په کوټه کې تیر شوی دی. اغلی اماج وایي چې که یو خوا د مهاجر نوم را باندې پروت و او چا مې پلار ته په اسانه کار نه ورکاوه، نو بل خوا په دولتي ښوونځیو کې د درس ویلو حق هم را نه اخیستل شوی و، ځکه مجبور و چې د خصوصي ښوونځیو لوړ فیسونه په ځان ومنو. شکیلا وایي د پلار په معاش یا تنخوا چې کله ګزاره و نه شوه، نو مور مې خیاطي پیل کړه، او کله چې موږ لږ رالوی شو نو په خپل ملاسب کې وهل شروع کړل، او دې ته کې نه ناستو چې یو دې ګټي سل دې چټي. شکیلا وایي
تر اتم صنف پورې د مکتب همدا مور او پلار او دې په مرستو باندې مګو. کله چې اتم صنف پوره شولو او د انګلیسي درس ما ورسره شروع کړلو، خو کې کمپیوټر درسونه موږ ورسره شروع کړل مکتب ترڅنګ، نو بیا موږ په دې باندې وتوانېدو چې د خپل درس ترڅنګ هغلته موږ یو ساعت یا دوه ساعته بیرته درس ورکړو او د هغې نه ګټه وکړو. نو ماته ډېر ښه یادېږي، زه 14 کلنه وم، نه هم صنف کې مکتب کې وم، ځکه چې پاکستان کې ډېر واړه عمر باندې درس شروع کېږي، او ما هغلته د موږ په څنګ کې یو د انګلیسي کورس و، هغلته ما درس پیل کړلو. د ورځې به موږ 1.5 ساعت درس ورکولو، او زما اولنۍ معاش 3000 کلدارې و، او ډېر زیات ورته خوشحاله وم. موږ د ما وکولی شو چې خپل کور اقتصادي مشکلات تر لږ حده پورې حل کړو او خپل آینده مخته درسونه ووایو. کله چې ما هغه اول معاش راوړلو کور ته او مور ته مې لاس کې ورکړلو، پلار مې په سر باندې لاس تېر کړه، ته ویل چې زویا دا ستا آینده ده، دا یو قدم دی او تاسو به ډېر وړاندې
ځئ. ارمانونو چلے دل عمر زلی بسم اللہ.
شکیلا ماجوای دوستانو چې کله په 2004 میلادي کال کې بیرته هیواد ته راستانه شو، نو د خلکو دا خبرې شوې او موږ شو چې پنجونو چا تعلیم کړي د پردی کور دی سبب ځي.
تر مکتب تک پورې موږ ته 15-20 منټه پیاده لار و چې موږ بتلو. کلم په کور کې دا یاد نکل چې موږ مکتب ډیر لري، ځکه موږ پوهېدلو چې ما مور پلار دونه ګټي چې هغه موږ په تعلیم باندې بیرته ورکوي. ډیرو کسانو وویل چې تاسو خپلې لورانې مکتب نه وباسئ، څه کوي چې په لورانو باندې درس وایي، څه په درد خوري، سبب و دیگی خپل بخت باندې بځي او تا ته بیرته هیڅ ګټه نه رسیږي. مګر دا کورنۍ کم د موږ چاپیریال چې وو دا دومره مثبت و چې کله موږ داسې خبرو ته پرې نه ښودو، بلکې دې ترڅنګ موږ ته دا جرأت راکړو چې موږ باید یو قدم مخته لاړ شو جامعه کې، په دې ټولنه کې هم کم از کم د خپلې کورنۍ سره بیرته مرسته وکړای شو.
خلک دې
مشکلات سره مخ وو. موږ په اردو او انګریزي ژبه لیک لوست کړی وو او دلته ناڅاپه په پښتو او دری باندې راته د درسونو ویل ګران تمام شول، خو ځان مزر سنبال کړ. دوستانو، دا خبره هم اغلې شکیلا اماج کوي او زیاتوي چې په کانکور ازموینه کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم، خو زما ارمان تیب وو چې ورته ونه رسیدم. بیا مې له خپلې مشرې خور شکیبا څانګې اماج سره یوه هندي پوهنتون ته لار پیدا کړه. خو بیا څه وشول؟
ما کابل ادبیات پریښودل او د هغې نه وروسته مې امتحان ورکړلو اندرا ګاندي یو شخصي پوهنتون دی هندي ته، او هغلته 500 کسانو کې په دوهم نمبر باندې جیګي نمرې مې واخیستلې او ادارې تجارت رشتې ته کامیاب شولم. په دې وخت کې زما خدای بخښلې خور څنګه ماج هغې او ما دواړو یو ځای د امتحان ورکړلو. خو دا جالبه خبر وه چې زه په دوهم نمبر باندې او هغه په دریم نمبر باندې کامیاب شولم. او د جون په اول تاریخ باندې 2001 کال کې د موږ درسونه پیل کړل. مګر د ژوند بل څه خوښه وه. په یو دشم د می باندې زما خور ترور شولې موږ په کور کې، او د دې وروسته چې په سبا نه بل سبا باندې د موږ درسونه پیل کړل زما زړه مات شول او زه اندرا ګاندي ته لاړم. نه
څه وایي چې ژوند خادی او غمونو ګډه ټولګه ده. نه غمونه دومره زورور دي چې هر وخت به دې میلمانه وي، او نه خادی دومره با حوصله دي چې تل به دې تاوي. شکیلا اماج خپل حوصله او زغم له لاسه ور نه کړ. په یو شخصي پوهنتون کې اداره او تجارت ولوس دوستانو، اوس ماستری کوي او یو داسې ښه وظیفه لري چې خپل اقتصادي مشکلات یې حل کړي او کور ور باندې بسیا دی. ما ویل له ژوند د څه زده کړل؟ دی ویل چې ژوند یو څو دقیقې فلم نه بلکې حقیقت دی.
دوه رقم کسان دي، یو هغه دي چې هغه خوشبختان همداسې پیدا شوي دي بدون د کوم ستونزو نه، هر څه د پلار نیکه نه ورپاتې شوي، او بل هغه څوک چې هغې دونه ستونزې تېرې کړې وي، خولې بهولې وي په لمر کې، په ژمي کې، په طوفان کې، په سختۍ کې، په دې ټولو مسایلو کې او دومره مشکلاتو کې بېرته ځان راوباسلی وي. هغې ته دغه شي قدر ډېر معلوم وي. کله کله وایي کنه وایي چې ژوند قدر به هلته نه و که مرګ نه وای. نو عینې مثال دلته ورکوو، که ستونزې نه وي انسان هېڅ کله د هغې آرامش خوند نشي اخیستلی. نن سبا چې کله شاوخوا ګورو او د اوسني نسل ته ګورو، داسې ښکاري لکه دی چې څه په فلمو کې وینه هماغه ژوند غواړي. مګر ژوند خو حقیقت بیل شی دی. څومره سختۍ چې موږ د هغه ماشومتوب نه تر اوسه پورې او هر داسې موږ باندې افغان تېرې کړي دي، هغه په درې ساعته فلم کې څنګه خلاصه کېږي او بیا هغه څنګه بېرته خلک بېرته ژوند غواړي، زه دې ته حیرانه یم. موږ په ژوند کې څومره ستونزې ولیدلې، دې ستونزو نه بېرته ډېر څه زده کړه.
ملګرو، د شکیلا اماج خپلو هڅو او د کورنۍ ملاتړ هغه نن د نورو لپاره یو مثال ګرځولې ده. هغه په دې عقیده ده چې د نورو لپاره ژوند کول پکار دي. له کورنۍ غواړي چې د خپلو اولادونو ترمنځ دي توپیر نه کوي، او ځوانانو ته وایي چې په ټولنه کې مثبت بدلون همدا تاسو راوستلی شئ.
د شروع نه له ماشومتوب نه زموږ کورنۍ کوم روحیه چې موږ ته راکړل شوې وه، هغه همدغه وه چې اوس یې لرو چې ځان لپاره هر څوک ژوند کوي. ژوند خو هغه دی چې مطلب ورو بخل شي او د بل چا لپاره وشي. دا خبره که نن سبا څوک وکړي نو نور ټول پورې خاندي. دا خو هسې ځان ښودل دي، ځان لویول دي. مګر ځان ښودل، ځان لویول خو د ښه کار سره حسیم کیږي. که څوک ښه کار کوي خو تمن ښه شولو، لوی شولو. خو هدف هم دا دی چې کومې ستونزې چې موږ لیدلې دي باید دا یو درس غوندې واوسېږي. بعضې مدني فعالیتونو کې هم زما ډېر زیات کوشش وي چې زه لاړه شم، مګر نن سبا مدني فعالیتونه مرنګ اخیستی دی. خو بېطرفه مدني فعالیت په داسې شکل باید باندې وي چې کورنیو ته دغه منفي ذهنیت ځینې واخیستل شي چې ستا اولاد که درس ووایي نو هېڅ ګټه یې تاته نه رسېږي. دی باید خپل اولاد نارینه او خزینه اولاد کې باید فرق ونه کړي. څه شیان چې خپل نارینه اولاد ته غواړي هغه خپل خزینه اولاد ته هم غواړي. نو زه په دې فکر باندې یم چې موږ تاسو تغییر ته ضرورت لرو، یو مثبت تغییر ته ضرورت لرو، او دا تغییر موږ تاسو راوړی شو. که هر څوک ځانه کوشش وکوي هغه راوړی شي، او په یو ګل باندې خو هیڅکله نه پسرلی کیږي.
چنکو چنکو
مننه چې تاندې څنګه اوري
سبب بابا ناشي جنکو جنکو
همزولو آغلی شکیلا اما جو ویل چه مثبت بدلون راوړل په کار دی په افغانستان کې یو غټه ستونزه دوستانو چې ځوانان ترې ځوریږي بیکاری ده چې تر اوسه کوم خاص بدلون نه دی پکې تر سترګو شوی نږدې درې کاله مخکې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو ویلي وو چې دوی به 15,000 کارګر ځوانان قطر هیواد ته ولیږي چې دا به تر یوه بریده د مسلکي ځوانانو د بیکارۍ کچه راټیټ کړي ښاغلی افتخاري دا هم ویلي وو دوستانو چې قطر هیواد ته د کارګر ځوانانو د لیګلو پاړه حتی هوکرالیک هم لاسلیک شوی دی تاسی واوری
که برنامه ما اصلا مربوط میشد به پارسال متاسفانه اکثر
دغه پروگرام اصلا تیر کال زموش په پلان کې خود دینو سنزو لکبل پاتسو خو روسی پریکړه رسیدلی او کړه لیک لاسلیک سوی دغه کسانو د لیشت لړۍ لا پیل سوی نه ده خو په نږدې وخت کې به پیل سي دغه 15,000 کسان همغه دي چې تیر کال مو یې نمونه لیکلي خو چې څنګه زموش حیات له قطر هیواد نه راستونسو موږ به بیا د رسنۍ لاره هغه کسان خبر کړو چې کار روزګار نه لري دوی په بیلابیل برخو کې کسان لنه غوښتي
لیوالای مختلف یا در سطوح مختلف کارګر خواستند
خو اوس د همدغه وزارت چارواکي وایي چې نه هغه وخت هم موضوع پوره نه وروخانه تر دغه تازه څرګندونو وړاندې به د څو کارګرو خبرې واورو همزولو چې له بیکاری او دولته ګیله مندي
کمو سماس فرهاد چاکنار کزار کزار کز بازار خو مقصد کار نه سه کوری چی کنیم فهمی با از بریم دزی کنیم والا متر نفرم بکشیم
نو می فرهاد دل د ساکیندون کیشتا د ډیرو مسلکونو کسان شته خو کار نشته بیکاری ډیره د څو کړو مجبور وی لدی ورست غلا وکړو خلک وژنو هر کار چې پلاس راضی وې کړو خود خپل کورانه عزت او پردی ته ګورو پدې هله داسې نه کو چې دولت به موجود شي خو لورز بلی ته پس خرابېږي وای چې دولت لغریبه جوړیږي کنن نه جوړیږي د کار او ټولنیزو چارو وزیر هم بیغامه نه پاکستان کیم ولا کوي
امیر وزیر صاحب کالم رشتمو یه نمال همین چاکلیت فهمی شیر پرست دامیر والا این قصی گپا باشی اکا پا ناک است
نمی سایده سان کتر تسی ده نفر بیده شیر ده خوب ایز دیمو ایلومه نست ایز ده مکتر آور چیگی دیم از اوی بوزه دی خال از اوی بوزه دی کاکا از اوی بوزه پلانکه ای بوزه یو تعداد نفرم که زن ساو که دی پیسو بزور سایب کتر خود جور ده سایب منه کتر تسی ضرورت افغانستان که دی ده روزگار شروع که سایب منه دی کابل ده سرا و پاتول کتر بندی نور که و پا دوبه باندې نور کو صاحب من دام خپل خاور ده پر دی وطن زړه خړلې نلو دی بعد نه موږ خدای پاک نه دا خاص کو چې خپل وطن کې صاحب من هر شي کې جوړي کې خپل وطن کې دې جوړ شي پر دی ملک ته دې خدای پاک نور نه احتیاج یې صاحب من
تا پت کرم خار او سینا زمزدر چې سرګردانا بیا کو تو جگدل کا دلالو
سکال بیا دغه وزارت د کارمندنې او قوای بشری عمومي مشر خیر محمد نیرو وای چې قطر هیواد د افغانو کارګرو د لیکت کار په هغه کال هم نو نهایي شوی خو دی وای چې سکال احتمال شته چې دغه پروسه عملی شي
اصلا وړم کال هم قطر ته د افغان کارګرو د لیګلو کار نهایي شوی نه و د ځینو سیاسي او تخنیکی مشکلاتو له مخې موږ تویزې رانه کړل شوې خو سکال هڅې روانې دي په دې نږدې وختونو کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر له رئیس جمهور سره قطر ته یو سفر لري او احتمال شته چې سکال دا پروسه پیل او عملی شي نور موږ کومه ستونزه نه لرو کارګر د شرکتونو لخوا لیږل کیږي نمونه مو یې ثبت کړي دي او څومره کسان چې د دوی په کارو له ثبت شوي کسانو به هغه قطر ته لیږل کیږي
ځوانان د یوې ټولنې د ملا تیر او د راتلونکي جوړونکي بلل کیږي نو دولت ته ښایي چې په حال یعنی په اوسنی وخت کې هغوی ته د دې زمینه برابره کړي چې دوی په رښتینې معنا ځانونه د خپلې ټولنې د ملا تیر او د راتلونکي جوړونکي ثابت کړي تاندې څنګه رانغاړو دوستانو دا خبرونه په دې پته پر فیسبوک پیدا کړئ facebook.com/tandesange او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریک کړئ shafaqn@rferl.org ته خدای پامان
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. بدل ودونه کومې ستونزې را ولاړوي؟ ولې ځینې خلک دا ډول ودونه کوي او د اسلام له نظره بدل ودونه څنګه دي؟ نننۍ خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده چې زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، بدل هغه ډول نکاح ته ویل کیږي چې یوه ښځه د بلې ښځې مهر واقع شي، په دې معنا چې څوک خپله لور یا خور په دې شرط بل ته په نکاح ورکړي چې مقابل کې د هغه لور یا خور خپل ځان ته په نکاح کړي او د دوی ترمنځ مهر هم نوی ټاکل شوی. زموږ په ټولنه کې اکثره وخت بدل ودونه په تاوتریخوالي او کورنۍ شخړو بدلیږي. که یوه بدلوانه یو کار کوي نو هغه بله یې هم باید وکړي. همدا ډول په کالیو، پلار کره تګ راتګ او نور مسایل په موازي ډول باید ترسره کړي. فرزانه هغه میرمن ده چې بدل واده شوی دی، اوس له ډیرو مشکلاتو سره مخ ده. دا وایي د واده مې 12 کاله کیږي خو ما ښه ورځ نه ده لیدلې. هر ورځ مې خاوند او خسرګنۍ را سره جنگ کوي.
من 12 سال از آرسیم شدم، 12 سال ما یک روز خوبی ندیدم.
12 کاله می دی واده شوی، په دې 12 کاله کې مې یو ښه ورځ نه ده لیدلې. ټول ورځ وهل تکول دی، بخلای مې کاوه چې راغی او یو علم کورنۍ ورکړم چې دوی خپل دي آرامه به وي، خو زما په نصیب کې ښه ورځ نه وه. میړلي ورونه ان خسر مې ټوله ورځ کنځلې راته کوي، ما او ماشومان مې وهي، خو ما حوصله کوله. تیر ځلې هم داسې وهلې وم چې په روغتون کې بستر شوم او دا ځلې هم د روغتون کړم.
د فرزانی خور هم د خپلې خور د تاریخ ژوند په اړه وایي، کله مې چې ورور له خپلې میرمنې سره جنگ وکړي نو د خور خسرګنۍ مې هم خور وهي، ځکه چې د لور بدلې دی.
یاس بدل روز بدل از یکی از بسیار د خونه کتمو خراب است.
دا بدل ده، د دې بدلی چیز ما وریندار کیږي په کور کې لمک سره خنه ده. له ورور سره مې گزاره نه کوي، خوشاله نه ده وسره. که ښه خبرو سره کوي که بده، دا بده شه ورته خوروي. نو هغه هم نارینه ده، یو څه پیړه یا سکی ووهي، نو دا هم د دې احوال خپلې پلار کنه ترسوي. بیا نو زما او خای او درې ورونه زما له خور غچ اخلي، نارینه او ښځې په ګډه وهي او رټي. لا ولا ژوند خراب وو. ان یو ځلې زه هم چې د خبرو لپاره ورغلی وم ووهلم. دا د خپلو پنځو ماشومانو لپاره هر څه تیروي. دا د ځلې په چاقو وهلې او همې لاس مات دی او په روغتون کې بستر وه چې موږ پرې خبر شو. موږ ویل چې که بدل وکړو د ورور او خور ژوند به مو تضمین وي او خوشحاله به وي، خو خبر نه و چې دواړه به داسې کېږي.
په بدل واده کې اکثره وخت منفي رقابتونه موجود وي. که یو لوری د مختلفو عواملو پر بنا ضرر ویني نو هغه بله هم باید وځورول شي. یا که یو ډېرې پیسې، کالي او طلا لري نو بدلوانه هم هماغه څه غواړي او وایي چې زه هم باید دا شیان ولرم. د پغمان اوسیدونکي مسوده وایي په بدل ودونو کې ډېر رقابتونه موجود وي. که یو لوری کوم ناوړه کار کوي نو مقابل لوری هم هماغه څه کار کوي.
دا یو بل ته چې بدلی کنه، یو آرام یو نه آرام. هغه ته وایي د مالور دې زس کړله، زه بم تا باید تماس کوم. د مالور ته جامې خرابې وخت زه بم باید تماس خرابې جامې درته اخلم. وایي چې زه طلاق ورکړم، غلبت خاوند ورته وایي چې زه تاسو طلاق درکوم، ته مې نه یې خوښه، مور مې په زوره تی راته کړي. نو هغه بلم چې کیږي وایي هغه چې ما خور ته طلاق ورکړي زم تاسو طلاق درکوم، په دې خاطر چې هغه د ما خور دغه بې سرنوشته کیږي، هغه ژوند خرابېږي، د تا ژوند به ښهي، زم تاسو طلاق درکم. او دغه یو لوی مشکل ده دی موږ جامې کې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وحدت الله د خپل ترور لور کیسه کوي چې د بدل په واده کې ډیر مشکلات ولیدل چې بل اخرې ځان وسوځاوه.
زمون په منطقه کې بدل رواج ده، خو ما د بدل اخري عواقب ډیر خراب دي. زما یو ترور زوی و، ورکه و ورور ته بدل کړ، ورور یې ورکه و هغه وخت کې، خو چې هغه ورته بدل کړ نو هغه سره خو هغه خلکو نه واده وکړ. ورکه واجلې خدا هغه د ما ترور زوی تنور ورونه ورته ویلې چې زه دا واده نه درکو. ډیر ورکه ده، خو ما واده ورک ورته، خو چې واده ورته ورک هغه نو سی واده کړ بدل، خو زوی ورور ته پیمانه کزه کړو بدل وکړ. نو هغه سه واده ورک او واده سره خلاص او مکمل وروسته واقعي به د سول سه تېما په ترورځي باندې وړکی و زحمت باندې جاسو ډیر لاندازې نه وته خبره. نو دی بدل کارو بدل دا بدل لا واقعي دي او هل يم توکول يم کار باندې زیاتو ته هغه نو لدی اندازې فورې سول سه خپل ځان باندې تل وفاش کړن او ځان ته ور واچو. هغه په سلو کې اتیا فیصد پنځه نوي فیصد سلو وسوځې دلی و. هغه ته بیا د ماتروځي غانو جلابات او پیکور دی چې وګرځول اخو هغه خانه سوس هم سوخ نه نور زیاتی مرسله او مشکلات ورسته دخمانی سما د ترژدګان سره د دوه خلکو سره خو ډیر مشکلات ورسته غی نه رافه ده سول زما ترژدګان ته ما په دغه کور نه ایت خو دې بدل او اخی اخری می اندقه انجامي
نو اوریدونکو تاسو د نیم نړۍ خبرونه ل ازادي رادیو نه اورئ. ځینې خلک بیا دا دلیل راوړي او وایي چې خلک ځکه بدل ودونه کوي چې د واده توان نه لري او ولور هم ډیر لوړ دی. د سروبي اوسیدونکی عبدالصمد وایي بدل واده ښه کار نه دی خو خلک مجبور دي. واده ډیر مصارف غواړي او د دوی په سیمه کې ولور هم لوړ دی نو ځکه بدل ودونه کوي.
بدل خودش مشکلات لري خو چې چا وس رسیږي بدل خل دل سره به خیر نه ده چې مثال لور واخې زوی ته بدل کی او هغه مشکلات لري دا څلور نفر سي بدلې دا نه برابرۍ کی سره نو مشکلات د سره دي چې نه یو کې فرق یا یو الک کې فرق یا جلې کې فرق یا جلې یا بل جلې غونی نه یا الک بل الک غونی نه نو دي کې ضرور فرق راځي خو بیا د موږ د داري واز نه بل شهر هم نه رسیږي دا پیسې نه لري یا څوک نه لري نو ما خور واخلي بدل کی یا لور واخلي پلار زوی ځان ته بدل کی یا کوم سو یا کور راسو یا بل خزه کینو دا واجونه ساده دی جیک دا دغه ولولونه جیک دی شیان لري پیسې نه لري چاره نکینو دا خو یو وادي ولور پیسې خو مغه لوري لاړه کې او دغه دی کم کاله ریواج می واسه دی غیا یو یار دوست نه قص کی یا لري نو دغه مشکلات دی هغه نو زکه زده بدل زیات کیږي نو
خود کابل یو وسیدون کی بیا وای دی خپل لور په بدل ورکړي هیڅ مشکل نه لري لور او انګوري دواړه خوشاله دي
شپږ جنو کې دې درې الکا یو دانه مې په بدل ورکړې دا انورم داسې شای نه دی هغه کړي ولورم دود نه د دوسه دنیا مونږ نه د تیا خښتې نو نه بم تیا خښتې تیا غبیر تم په یو کاسو چمچا ورته کړی خو دا زمون ګوري مونږه دود څنګه بدلو ورسو په ریواج چې ور سره ولاګېدلو او ریواج مو سره و کوي او چې ریواج مون نه لګې د وزرو مون نه منل نه کوي بدل خوشاله ده دې مان ګورم خوشاله ده غم خوشاله
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د اسلامي علومو د برخې غړي نصیر احمد نوربخش په وینا بدل ته په اسلامي فقه کې شغار وایي او دا ډول ودونه د جمهور فقهاو له نظره جواز نه لري.
د شغار البته تعریف دا ده چې یوه ښځه په بله ښځه باندې بدلول دا معنی چې یوه ښځه د بلې ښځې مهر واقع شي او په منځ کې کوم مهر نه وي دغه ته په اسلامي شریعت کې شغار نکاح وایي. دا نکاح د جمهور فقهاو له نظره البته کله جمهور فقهاوایو له احنافو پرته یعنې د شافعي مذهب او د حنبلي مذهب او د مالکي مذهب جمهور فقهاو په دې اتفاق نظر لري چې دا ډول نکاح جواز نه لري او د هغوی په دای کله باندې په ځینو احادیثو باندې استدلال کوي لکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله شغار فی الاسلام په اسلام کې شغار نکاح نشته و دا چې نور روایت هم ست په دبن استدلال کوي او حنفی وایي چې نه دا نکاح ست اما په د کې فاسد شرط را منسته شوی چې هغه انسان مهر واقع شوی احناف د تجاوز ورکی مشروط په دبن دی چې دواړو خو ته مهر ته انسی مهر بسل البته هغه مهر چې په ټولنه کې مروج ده هغه سی مهر ورته انسی نو به په دغه شکل احناف ته نکاح تجاوز ورکوي.
خغلی نوربخش وای که څه هم حنفی مذهب په دې شرط چې دواړو خواو ته مهر وټاکل شي بدل ودونو ته جواز ورکوي خو په افغاني ټولنه کې بدل ودونه د واده له لګښتونو او مهر نه د ځان خلاصولو په خاطر صورت مومي.
تر لاندغه جواز نه په استفاده سره د بدل نکاح یا د شغار نه نکاح واج نه لري تر زیات حد پورې دغه پټولونه کېسته خو په دې کې ونه مهم ستونزه دا ده چې اول خو په عامه توګه باندې موږ پټولونه کې مهر نه ورکول کیږي هغه هم په ځانګړي ډول یعنی د بدل په نکاح کې دغه مهر اسی یوازې یعنی د خبرو په ساته باندې د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي عملی بڼه نه پیدا کوي. دا یو غټه ستونزه ده او بل دا چې په دغه نکاحګانو کې زیاتره یو لوري ته کڅو تاوتریخوالی خوشونت په کورنی نظام کې را پیدا کیږي هو به هو هغه انتقال کوي بل لوري ته بدون لدنه چې هیڅ غته معقول دلیل ولري وایي چې د تا په بدلی زبانه په کور کې داسې ستونزې دي نو ته هم باید په دغه سیو حالت کې واقع شي پاکت کې دیغه غچ لغه نقلی په داسې حال کې چې انسان بری وزمه ده او هغه هیڅ نه مشروع قانوني او عقلي دلیل نشته چې د بل چا په کونه دی دا غسی دا یو غټه ستونزه ده چې چرته د تر اوسه د ټول د دغه سی د ودونو یعنی داسې نه کاغون ستونزه او عمومي دغه څه دی لته داده چې په افغاني ټولنه کې مصارف د ازدواج ډیر زیات دي. نو دا په حقیقت کې له دغه جواز نه په استفاده سره یو لاره د فرار د سترغو پورې له مصارفو نه ځان خلاص کړي او په بدل باندې چې نکاحګانې کوي.
نو اوریدونکو په نکاح کې باید جانبین ټول حقوق په نظر کې ونیول شي، خو ښه خبر دا ده چې بدل نکاح تر سره نشي ځکه چې په افغاني ټولنه کې ناوړه پایلې لري. په داسې نکاح کې د یوې کورنۍ خواشینی او تاوتریخوالی پرته له موجبه بلې کورنۍ ته انتقالیږي. نړۍ خبرونه هم دومره واکا غواړي مکت لیکونه راوستوي. د پوسټ باکس شمیرې مو دادی: په کابل کې 41، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ارچېری چیاست، خوشاله اوسئ.